په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو د خبري ګډه کې زه هارون بچا سره سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو به رپورټونه تاسو ته واورو. خبرونه له بریوال کاکړ اورو.
لومړی دا مهم خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې هلته په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. عوام نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر شهرونو کې احتجاجونه کوي. او په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمېر نږدې 15 لکه ته رسېدلی. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې هلته نا ترګند وسلوالو د یو غیر حکومتي ادارې پر موټر په ډزو کې 4 مېرمنې وژلې او د هغوی موټر چلونکي ټپي کړی دی. د دوی په وینا د ابرید نن د 57 ادارې پر موټر په امیرالی کې سوی دی. بل پلو د شمالي وزیرستان پولیس انتظامی چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې تیره شپه په شوا تحصیل کې نا څرګند وسلوالو ناکه اچولې وه. یو کس یې وژلې او شاوخوا 8 کسان یې له ځان سره تښتولی دي. پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر شهرونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک نن سهار مشال رډي تول چې ګوند به په هر ضلع کې د پریس کلب مخې ته احتجاجونه کوي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دوی به د احتجاج پر مهال پر ریاست، عدالت او د بشري حقونو پر سازمانونو غږ کوي چې د لادرکه کسانو د میندلو او خوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د لږ تر لږه بنیادي تعلیم په مورنۍ ژبو کې ورکړل سي. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د مورنۍ ژبو نړیوال ورځې په مناسبت په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید هلته د میشتو ټولو قانونو ژبو او کلتور ته وده ورکړي. محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې په مورنۍ ژبه کې له زده کړو پرته پرمختګ نشي کېدای، نو ځکه د ده په وینا دوی غوښتنه کوي چې پښتو او نور ژبې دي د تعلیم او دفتر ژبې وګرځول سي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا نومي سیمې دي د قومي اسمبلی پر چوکۍ له سره انتخاب وسی. د دې په وینا د فروری پر 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلی سوی دی. نوموړي پرون په یاد سیمه کې د وینا پر مهال وویل چې په ټولو حلقو کې د رایو ورکوونکو کچه شاوخوا 30% وه، خو د دې په وینا د رایو له مرکزونو څخه چې کوم کارکوونکي تښتول سوي وو هلته دا کچه 90% رسول سوی ده. د دې په وینا د دې معنا ده چلته درغلی سوی دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټونکي نه دی اعلان کړی. کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 14 تنه نور وژلې دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 1,168 کسان نور په دې اخته سوي دي. کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې تر 15,02,000 زیات کسان نیولي دي چې 2,618 کسان ورڅخه مړه سوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغۍ له امله د مړو شمیر نږدې 15 لکه ته رسېدلی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 1 ناوخته د مړو شمیر 4,98,880 ته رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د دې وبا مخنیوي لپاره د واکسینو ورکړه چټکه سوې او د ناروغۍ خپرېده په دې وروستیو کې څه کم سوې دي. بل پلو په نړۍ کې د دې وبا له کبله د مړو مجموعي شمېره 2.5 میلیونه ته رسېدلې ده. بل په خو فکر کیږي چې د مړو کراش میرا به تر ډیره زیاته وي. که څه هم د واکسینو ورکړه تیز شوې، خو د صحت څانګې چارواکي وایي چې دا ناروغي لا ختمېدو څخه ډیره لري ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا نن د روس په سوچي ښار کې مخامخ خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر دواړو هیوادونو کې پراخ احتجاجونه سوي او د لویدیځ لخوا پرې فشار ډیر زیات سوی دی. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې به تاسو پر دی او یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه اورئ. بیگا د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې ناڅرګند وسلوالو یو ځایي کس وژلی او اته نور یې تښتولي دي. د سیمې پولیس وایي دوی یو تښتول شوی کس موندلی او عملیات یې روان دي. په کورمه کې د سیاسي ګوندونو مخکښانو د جمعې ورځې په ضمني ټاکنو کې د درغلیو تورونه پورې کړي دي، خو د سیمې یو حکومتي چارواکي دا خبره نه مني. او پرون په کوټه کې د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په اړه هم رپورټ لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل کې د دغه نامنۍ بېګانۍ پېښې په اړه د معلوماتو درکولو نه مخکې، نن سهار یوه بله تاسو په خبرونو کې واورېدل چې یوه پېښه شوې ده. په هم په شمالي وزیرستان کې پولیسو ویلي چې ناڅرګند وسلوالو د یو غیر حکومتي ادارې پر موټر ډزې کړي دي. څلور مېرمنې یې وژلي دي، موټر چلوونکي ټپي شوی دی. نو په دغه اړه را سره خپل خبریال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. وزیر صاحب، که تاسو د دې پیښې دغه راکړئ، معلومات راکړئ، مهرباني.
مننه بچا، بالکل. په شمالي وزیرستان میرلي کې نن سهار، بلکې غرمې، د شمالي وزیرستان پولیس او دغه رنګ د انتظامی چارواکو په وینا او دغه رنګ ځایي ولس هم یا د سیمه اوسیدونکو هم دغه خبر پخلی کوي چې په میرلي آی پی سیمه کې د یو این جی او یا د غیر سرکاري ادارې کارکونکي څلور خزینه چې کمی دي نامعلومه وسلوالو په ډزو باندې وژلې دي، او د دوی چې کم د ګاډي والا ډرایور و هغه ژوبل شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد یې مقدمه درج کړې ده او پلاټنې روانې دي. خو دغه چې کمی خزینه وي دا په سیمه کې د 57 په نوم یو این جی او یا غیر سرکاري ادارې و د هغه سره کارکونکي وي، او دوی به په سیمه کې د لاس جوړولو چې کم شایان دي یا دستکاري د هغې هنر به ځایي انجونو ته ښودلو. نن سهار هم د پولیسو په وینا دوی خپلې سنټرې ته روانې وې چې د ډیوټي پر مهال د ناڅرګند وسلوالو لخوا پېټزې شوې دي. څلور وړه خزینه یې چې کم دغه کارکونکي په موقع یې وژلې دي چې هغې ډیډ باډیز یا جسدونه میرعلي روغتون ته راوړلې شوې دي. پولیس وایي چې دغه څلور وړه خزینه چې وې دا د بنو اوسېدونکي دي، او فلحال د دې پړه تر اوسه پورې کوم وسلوالې ډلې نه ده مللې، او پولیس هم سم دومره وایي چې د دوی تحقیقات روان دي. د دې سره سره په شوه کې یوه بله پیښه هم شوې ده چې زما په خپل پاغې پوره تفصیل سره راپور لرو.
او بالکل ډېره مننه، ډېره مننه وزیر صاحب دغه رپورټ مونږ ورپسې اورو. او پرون بیا د شمالي وزیرستان پولیسو انتظامی چارواکو ځای اوسېدونکو ویلي چې تیره شپه ناڅرګند وسلوالو په شوه تحصیل کې یو کس وژلی او اته نور چې سرکاري مامورین او عام کسان پکې شامل دي هغه یې تښتولي دي. پولیس وایي د اغوا شوو کسانو د مندلو خوشي کولو لپاره د دوی عملیات پیل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ مشال اړو ته ویلي چې حکومت د سیمې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی او خلک مجبور دي چې احتجاج وکړي. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنۍ پیښې سیوا شوي دي، خو حکومت او پوځ وایي چې تر ډیره یې سیمه د وسلوالو لشتونه پاکه کړي او دغه هلې ځلې لا هم روانې دي. نو بیا به هم د عمر دراز وزیر دې رپورټ ته غوښ شو.
د ځلې انتظامیه پولیس چارواکي او ځایي خلک وایي چې تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوانه ناڅرګند وسلوالو تر اته پورې کسان اغوا کړي، یو یې په موقع وژلې. د دوی په وینا اغوا کړل شوو کسانو کې عام کسان او حکومتي چارواکي هم شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو یو افسر ایس پی انویسټیګیشن اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، آرمی او ایف سی لګیا دي ناکه اچول شوی د اغوا شوو کسانو د بازیابۍ لپاره عملیات روان دي.
ومه پارټي او مزید نن مبل اډم ورکو ورته دا ټول لګیا دي. سورس امام ډیپلای کړی دي او سب شروع دي. کوم سړی ریکور شوی دی هغه لږ سټیبل نه وو، او یو کو ډیډ باډی وا موکې ایویډنس نه ملایوي کی او مو سرچ کو سورس ډیپلای دي چې کته صورت حال ملو شي نو مزید پروي شروع کو ان شاء الله.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته وویل چې یو اغوا شوی کس بازیاب شوی دا نورو د بازیابۍ اغواکارو د منګولو څخه د رخلصولو هڅه روانه ده. ځایي خلک وایي چې د شپې ناڅرګند وسلوالو ناکه اچولې وه. د مختلفو ګاډو څخه به یې کسان کوزول او ځان سره یې بول. په تختول شو یا غوښو کسانو کې یو د لوکل ګورنمنټ اهلکار، یو وکیل، یو انجینیر، یو د صحت محکمې کارکوونکې او نورام ځایي او بهراني کسان شامل دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر اته پورې کسان اغوا کیږي، نامعلومه کسان نکاح چاوي، نو دا په امنیت سوالونه پورته کوي. نوموړی وویل چې باید ټولې امنیتي ادارې چمتو شي، اغوا شوي کسان دې زر تر زره بازیاب کړي، کنی ولس به مجبوره وي چې سړکونو ته وځي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې مسؤلیت نه دی قبول کړی. شمالی وزیرستان کې د نوړاندې د ناسرګند وسله والو لخوا په هدفي بریدونو کې ګڼ ځایي مشران، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په یو ځای تر اته پورې کسان د نامعلومه وسله والو لخوا اغوا شوي، بول شوي او یو یې په موقعه وژلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د یوې بلې موضوع په اړه معلومات درکوو. عوامي نشتل ګوند ویلي چې نن په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد دوی احتجاج کوي. نو په دغه موضوع د معلوماتو لپاره سره شبیر احمد جان چې زمونږ خبریال دی د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان، تاسو ته هم ستړي مشي او کراته ووایي چې د عوامي نشتل ګوند احتجاجونه په څه ډول دي، کوم ځای پیل کړي دي، په کومو کومو سیمو کې به دا احتجاج کوي، جلسې به کوي، لاروین به کوي، د ګوند څه ویلي دي؟ تاسو تر اوسه پورې څه معلومات لرئ؟
وینه چې کوم دی دا احتجاجونه دي، بلکې دا پیښو څومره هم پرسلبو نه دي، دا یې مخه ته دا احتجاجونه اعلان شوی دي. په پاکستان کې سرخار اسلام آباد کې دي پیښو پرسلب مخه ته دا بخنه وړاندې اسلام آباد پرسلب مخه ته دا شان پیښور کې دا پرسلب مخه ته په چارپده کې، په مردان کې، په نوخار کې، په کوټه او کراچۍ ښارونو کې د ګوندغه مشران تقریبا دو بجې ټایم ورکړی شوی دی او په چارپده کې یولس بجې وخت ورکړی شوی دی دغه احتجاجونو. په چارپده کې دا مهال دغه د پرسلب مخه ته خلک راغونډ شوي دي، د عوامي نشتل ګوند ګڼ شمېر خلک راغلي دي او دغه ګوند چې کوم مشر د صوبې صدر احمد ولي خان ابدل ته خطاب کې حواله نه درغلي، نو دغه احتجاجونه تقریبا دو بجې د پاکستان په دغه ټو خارونو کې د پرسلب مخه ته اعلان شوی دی. جی
تر اوسه چې د چارپده کې لکه تاسو چارپده کې شبیر جان، نو تر اوسه چې کومې ویناوې شوي دي د ګوند خلک څه وایي؟ ګړي څه وایي؟
بالکل، دغه اوسه پورې چې کومې ویناګانې ته شروع دي، نه هم دغه وایي چې را په پاکستان کې بیا په خصوصي توګه بلوچستان صوبا خیبر پښتونخوا چې کومې شامل شوي زبیرې چې په دې ځای کې تر هغه غره خلک ځپلي دي، خو بیا هم دلته کې ګڼ شمېر خلک چې کوم دی هغه بغیر د څه وینا د کورونا لا پته شوي دي، کلونه وشو دوی هغه وختنه کوي که فرض کړه دغه کسانو کې دوی کې اغلا وي، دوی کې غلطي وي، نو باید چې دوی د قانون مخې ته راول شي، قانون صاف سره وکړي، که فرض کړه دوی کې غلا نه وي، چې خپل کورونه ته راخوشي کړي، ځکه زیاتره خلک پکې د دوی په وینا چې دا سری چې غریبانان دي، بې وسه دي، نو دغه غوښتنې دوی کړې وي چې نو له خپل حقونو نه نور علاوه دا له درکشوي کسانو پته ولګي دوی راخوشي کړي، شو یاد او ته انصاف ورکړي، شو عدالت ته وړاندې کړي.
او دا اوس په 400 کې کوم جلسه دغه روانه ده، مظاهره دي، کې څومره خلک شامل دي؟
د کې ګنښ مې خلک راغلي دي، زبر دوي مې چې زما د اندازې مطابق دا خلک د 200 دنین څو خلک پوری وي، چې په کې دا ګون بولې هم شامل دي، اپ بولې هم شامل دي، او دا شانتي چې کوم د لادر کې شوی کسانو کورونې دي هغه هم پکې راغلي دي.
صحیح شو، ډیر مننه. په دې موضوع به تاسو نور معلومات درکو. او د روکل شو بلوچستانو کورونې وايي اسلام آباد ته چې کوم هدف لپاره تللی ول پاره کې کامیاب شوی، البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت خپل ژمنې پوره کوي او کنه. د ورکو کسانو شاوخوا شل خپلوان له کوټه اسلام آباد ته تللي ول چې دوی ول د فبروري پر 11 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کیناستل، ورسته په ډي چوک کې پر لټ واه. دوی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپل ورکو کسانو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوله. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د ورکو بلوچستانو لس ورځنی پرلت د فروری پر 16 نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په تیرو څو ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشري نصر الله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچستانو د مندلو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړي د فروری پر 28 نیټه مشالې ډیټول دوی چې د کومو غشتونو په خاطر اسلام آباد ته تللي ول هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلې او د حلولو ډاډ یې ورکړ.
موږ ته چې د هیواد آئینی مشر لخوا کوم ډاډ راکړل شوی دی او چې په څومره سنجیدګۍ زموږ غږ واورېدل شو نو له هغه مطمئن یو، خو اوس به ګورو چې دوی پر دې څومره عمل کوي.
نصر الله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي. ورک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دي خوشې کړل سي او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دي خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند له اذیته خلاصي. د ده په وینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشر حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرک کسانو پاړه د پلوټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اکبر سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصر الله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
شیرین مزاری
راغلی وه او وی ویل چې وزیر اعظم راته حکم کړی چې دوی له ورسه او ووایه چې زه له دوی سره د ملاقات غوښتنه منم. د مارچ تر میاشتې پورې به له دوی سره ووینم. د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پورې معلومات راغونډ کړو. هغې وویل چې وزیر اعظم هدایت کړی چې د ورکو کسانو فهرست هم ورڅخه واخله. دا یې هم راته وویل چې د جبري لادرکۍ په اړه د قانون جوړول په آخري مرحله کې ده او دا به هم منظور کړو.
آخري مراحل مې وو به هم پاس کرنے جا رہے.
تر حکومتي ډاډ وروسته د ورک کړل شوو بلوڅانو کورنیو د فروری پر شلمه نیټه خپل لس ورځنی پرلت ختم کړ. د احتجاج د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ورغلي ول چې پکې د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ، د پیپلز ګوند فاروق الله بابر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او د بشري او مدني حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول. مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوڅانو شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي. بلوڅان له څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ورکو کسانو د منډور لپاره احتجاجونه کوي، خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللي دي. د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې، خویندې او مېرمنې په سخت یخ کې په ډیچو کې شپه ورځ ناستې وي. په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وه چې ورور حسان او د تره زوی حزب الله له تیر څه د پاسه یو کال راسي ورک دي. هغې د فروری په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو دردونکې شیبه به دا وه چې کله به ورغلی هر سیاستوال یا ملاقاتي ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول. حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لوی خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیر شو، او کله چې تاسو پر یو تکلیف تیریږي او د هغه په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوئ نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیریږئ. هر یو درځي او پوښتنه کوي چې له تا سره څه وسول، نو په بله معنا هغه پیښه چې تا ته یو ځل تر پیښه شوې وه هغه په وار وار له تا سره کیږي. په پاکستان کې یوازې بلوچستان نه بلکې ګڼ شمېر پښتانه او سندیان هم لادرک دي. دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لادرک کولو تورونه کوي، خو فوج او حکومت تل دغه سي تورونه رد کړي دي. په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویاند فرید خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ورکو کسانو شمېره راغونډوي او تر اوسه د 400 لادرک کسانو مقدمه حواله کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په کراچۍ کې د جیو ټي وی او جنگ رسپانې پر دفتر د یو احتجاج پر مهال پرون بریچ شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې پر یاد چینل سندیانو ته سپکاوی شوی دی. په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف مشال لوته ویلی د فبروري پر 20 ماښام په کراچۍ کې د جیو نیوز ټي وی چینل او د جنگ رسپانې په دفتر مزار چانو حمله کړې او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولی دی. د په وینا د بریت کوونکو تور بې ځایه دی. تفصیل نیاز علی راکوي.
په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف فهیم صدیقی مشال ریډیو ته ویل پروند پروري په 20 ماښام په کراچۍ کې د جیو ټي وی چینل او د جنگ ورځپاڼې په دفتر مظاهره چانو حمله کړي او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولې دي.
جس پروګرام او اس کے ایک حصے کے اوپر اعتراض تھا اس اعتراض پر اگلے ہی پروگرام میں باقاعدہ وضاحت کر دی گئی تھی.
دیوائی پا جیو یا پا جنگ چھے کم تور لگولے کی گی جیو پا حقی بخنا بوختی دا خب یا دو پر تولنی زور سینیو دا جیو یاد پروگرام بدلی بدلی برخی را ٹولی کری دی او حقی دا جیو پا زد کارولی دی خود دا جیو پروگرام دا سین دے شوے سنگا چھ دوی اڑان دی کردے دے حقا ویل مظاہر چاند دا اتوار پا رس پا دفتر برید کردے دروازی ماتی کردی پا کیمرمین او پا دفتر کی پساتون کو یہ گزارو نہ کردی او یو سات پوری دوی زورولی دی
جیو کے دفتر پہ حملہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, شیشہ توڑ دیا, باہر کا مرکزی دروازے توڑ دیا, واک تھرو گیٹ توڑ دیا, ریسپشن پہ آ کے حملہ کیا, کیمرامین کو مارا, ڈی ایس ایم جی کے سٹاف کو مارا.
پا کراچی کے دا سندی قام پرست مشتاق سرکی او دا ہاگر ڈلی توڑ لگولے چپو جیو نیوز دا سندیانو سپکاوے شوی تے دیوائی دا ٹی وی چینل یو کوربا ارشاد بٹی پا پروگرام کی دا سندیان پا سپک نم یاد کری دی. پر جیو نیوز یو پروگرام کوربا ارشاد بٹی پر خبرونه کی ویلی وو
سندھ کے جو آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آتے ہیں
پرسن کی چې کم خلق سیاسی جلسو ترازی حغا وگی تگی دی حغوی تا حغا پیسی هم نور کولے کی گی دو کمی چوسرا لوس کی گی خوبیا انکر ارشاد بٹی پا خپلو دغ خبرو هم پا جیو ٹلی وجن مافی غخت لیوا بلخوا دا کراچے پریس کلب عمومی سکتر رضوان بٹی دا جیو نیوز او جنگ رسپانی پا دفتر دا حملی غندن کری او ویلی دی
مظاہرے کو ہمیشہ پر امن ہونا چاہیے
پر امنا مظاہرہ دا ہر چا حق تے خودلتا مظاہرہ چانو ودانے تا دا ننوطلو حس کری او دا ودانے دروازی شیشی ماتی کری او دا دفتر پا کارکون کوئی تشدد کری دے رضوان بٹی زیادہ کری چی مشتاق سرکی چی دا کراچے پریس کلب غڑے دے پریس کلب انتظامیہ دا حقا ممبرشپ دا ختمولو پریکڑا ہم کری دا
جو ممبر ہے مشتاق سرکی اس کی ممبرشپ کو موتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے
دا کراچی پریس کلب عمومی سکتر ویل پا مشتاق سرکی اڑان دی ہم پا جرمن کی دا ککڑتیا تورنا لگی دلی دی چہاگا دا خبریالی پا محال دا سندی قوم پرستی پنم سیاست کڑے او دا خلکو دا بدنامولو حسے کڑی دا پا مشتاق سرکی دا دی اڑان دی پا زنو تورنو کی مقدمی ہم جوڑی شوی او دا شپگو میاشتو پوری پا زندان کی بند کڑی شوی ہمو او اس پا سو مقدموں کی پا زمانت خوشے دے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
په کورم کې د ان ای 15 حلقې د شو زمینی ټاکنو ځینو سیاسي او آزاد امیدوارانو تور لګولې چې په دغو انتخاباتو کې درغلې شوې دي. دوی وایي د ټاکنو نتیجې نه مني او باید دغه انتخابات دوباره وشي. بلخوا چارواکي وایي په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه ده شوې. دغه ټاکنو د غیر حتمی او غیر رسمي پایلو تر مخه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنگش دغه دغه ټاکنو ګټون کې ګرځول شوی دی. نوموړی هم له انتخاباتي درغلی او انکاری دی. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په کورما کې د اتوار پر ورځ د ان ای 15 حلقې ځینې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخابات یې له درغلیو ډک ول نو هغلته د ټول ټاکنې یور بیا وشي. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري نو داسې ټکنې بدوي هیڅ کله ونه مني. بلخوا د الیکشن کمیشن ځای مشر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغلتا تیر انتخابات صحیح او شفاف شوي. هغه زیاته کړه دا اختیارات ورسره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي.
الیکشن کورس به کوم شکایت راتلو نه زمغا مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول به هغه په موقع ځان بسو لکه یو دې کې رش اور شوه دي پولینګ پروسس فلو دي او تر دې شکایت نه راغلي چې هلته چکا ریټرننګ افسر لکه بیرر بخش دا کړی دي یا
پتیر انتخاباتو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف پارٹی لا ملک فخر زمان بنگش سره خبر وکړي نو هغه ویل لا بدبختانه په ملک کې داسې روایت جوړ شوی چې کله یو وګټي نو بل ور باندې د درغلیو تورونه خامخا لګوي. هغه زیاته کړه کله چا سره د درغلیو ثبوت وي هغه دی عدالت تیوسی
کوم هم وہ گٹی بل مخالف کینڈیڈیٹ سی ویغا دایل زوم لگئی دا مخل ډیر زور دے دا بے معنی غون تا خبر دے او کپتان دی لیوی نو غی پراپر فورم شتا دے غنی اسڑے اپیل کوای شی ال تتلی شی
د جمی پورس پ شو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د قومی اسمبلی چوکې غټلې دا او هغه د غیر ختمی نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 14,911 ووټونه اخستې دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د ووټونو شمیر 15,000 دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کورما.
پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا سیمې د قومي اسمبلی پر چوکۍ له سره زمینی انتخابات وشي. د یاد ګوند مرستیال مشر ویلي د فبروري پر 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلی شوي دي. حکومتي ګوند تحریک انصاف د درغلیو تور ردوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټونکي نه دی اعلان کړی. نور حال د شانواز ترغزي پر رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وهلی هغه خلک چې د غل غل ناری به وهلی نن په خپل غل ثابت شو. دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړي او دا ور په ضمني انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمله هم غلا کړه. نوموړي دا خبرې پرون د پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومي سیمه کې کړې دي. ډسکا کې د پاکستان د قومي اسمبلی د خالی شوي په یوه څوکۍ د فروری 15 ضمني انتخابات شوي. دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه ده اعلان شوي، ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې ناوخته د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د وړلو نه وړاندې په لار کې غیب شوي. چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شوه.
ڈسکا کے عوام نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے.
دا وای د ډسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړل چې کله هم خلک ویښوي او نه یوازې رائے ورکوي بلکې د رائے حفاظت هم کوي. نو هیڅ یو ووټ غلا کوونکی په ووټ غلا کولو کې کامیاب کېدای نشي. نه یوازې تاسو غلاګرو ته ماتې ورکړه، بلکې د ډسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړو چې کومه یره تره به غلاګرو خوروله. د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلې. د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت ډزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګوند یو ځوان مړ شوی. وروسته د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران وتښتول یا د دوی په وینا غلا شول. نو پوره 6 غنټې پس چې دغه عملی الیکشن کمیشن دفتر ته ورسېده، نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی وویل لاره کې د شپې دون او یا لړه زیاته وه او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل. مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي، ځکه چې ټولو حلقو کې ترن اوټ یا د رای ورکولو فیصدي تر د 150 پورې وه. خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوی وه د هغې حلقو رای ورکولو شرعي 90% ته رسولي، نو معنه دا چې غلا شوې ده. هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یوه ویډیو شریکه کړې ده چې ورکې د ډسکا د انتخاباتو دپاره د الیکشن کمیشن د عملی یو پریزایډینګ افسر په ویډیو کې ښکاري وایي. دته د یوې استخباراتي ادارې یو تن وویل چې د دوی سر به په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتره ځي او د ووټونو بسته به هم له ځان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي. خو د ورته انکار وکړو د مریم نواز ډسکا ته پورتک او هغلته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیرانو لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي. چې پکې د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان وشي، د پی ټی ای د کارکوونکو د صبر امتحان دې نه اخیستل کېږي، احترام خو به یا د قانون وي او یا به د نون. نون نه د مراد مسلم لیگ نون وو. همداشان په ډسکا کې د الیکشن د ګټلو دعوه وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپله ټویټر پاڼه کړې ده او دی وایي چې د دوی د پی ټی ای کاندید په وزر زیاتو ووټونو سره دغه انتخابات ګټلي. یاد دیوی چې په ډسکا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ ژوبلې داوی د دوړو اړخونو لکه د پی ټی ای او د پی ایم ایل ان لخوا شوي او دوړو اړخونو په یو بل داوی کړی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجا
قانونی لاري
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې هلته ناڅرګند وسله والو د یو غیر حکومتي ادارې پر موټر ډزې کړې دي چې څلور مېرمنې پکې وژل شوي او د هغوی موټر چلوونکی ژوبل شوی دی. د دوی په وینا دا برید د سباون ادارې پر موټر په امیرالي کې شوی دی. بل پلو د شمالي وزیرستان پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې هلته په شو تحصیل کې هم بېګا ناڅرګند وسله والو ناکه لګولې وه، یو کس یې وژلی او اته کسان یې نور تښتولی دي. او منشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشی کېدو پر ضد نن په ملکی احتجاجونه کوي. د یاد ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سردار حسین بابک نن سهار مشال رډیو ته وویل چې ګوند به په هر ضلع کې د پریس کل مخې ته احتجاج کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د لږ تر لږه بنیادي تعلیم په مورنیو ژبو کې ورکړل شي. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې پاکستان باید هلته د میشتو ټولو قومونو ژبو او کلتور ته وده ورکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالې مشر مریم نواز غوښتنه کړې ده چې د سیالکوټ له ډسکا نومې سیمې دي د قومي اسمبلی پر چوکۍ له سره انتخابات وسي. د دې په وینا د فروری پر 19 هلته په ضمني انتخاباتو کې درغلې شوې دي. کورونا وایرس ناروغي په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږ 14 تنه نور وژلي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 1,118 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. او په امریکا کې د کورونا وایرس ناروغي له امله د مړو شمیر نږدې 5,00,000 ته رسیدلی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 1 ناوخته د مړو شمیر 4,98,880 ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس یوه بله موضوع، د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې مشر وایي له ایرانیو چارواکو سره یوې موافقې ته رسیدل دي. رافیل گروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحی سره د فبروري پر 1 ملاقات وکړ. په نهال کې ایران او امریکا هڅه کوي چې لومړی مقابل لوري بیرته اټومي تړون ته وګرځي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر رافایل گروسی وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو کې دواړه لوري یوې موافقې ته ورسېدل چې له مخې ایران له دې ادارې سره همکاري محدودوي خو کمې څارنې ته اجازه ورکوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون 1 وروسته له هغې وکړې چې ایران ته په سفر کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د رئیس علي اکبر صالحی په ګډون د دې هیواد له 1 جګپوړو چارواکو سره وکتل. تهران خبرداری ورکړی چې روانه اونۍ د فبروري په 3 به خپل اټومي تعصد د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ وتړي که متحده ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي. ایران له خپل اړخه په شوي تړون کې د شفافیت په هدف ژمنه کړې چې له خپلو اټومي تعصاتو د ملګرو ملتونو د څارونکو ناڅاپي کتنې ته اجازه ورکوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل گروسی وویل تهران به هغه قانون عملي کړي چې د دې هیواد پارلمان 2 مخکې تصویب کړی او له مخې د اټومي خوندیتوب هغه زمیمه شوی پروتوکول ځنډوي چې له مخې نړیوالو اټومي څارونکو ته د ایران له اټومي تعصاتو په لنډه موده او ناببره توګه د کتنې اجازه ورکوله. خو ښاغلي گروسی دا هم وویل چې دله ایراني چارواکو سره په دې هم موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به تر 3 پورې د ایران د اټومي فعالیتونو د لازمې څارنې او تایید چارو ته دوام ورکوي. گروسی چې له ایران تر ستنېدو وروسته یې څرګندونې کولې وویل موږ پر هغه څه چې دوام کولی شي موافقه وکړه او زیاته کړه. په اوس وخت کې مهمه دا وه چې فاصله رالنډه کړو او رامنځته شوی وضعیت وژغورو. هغه وویل څارنه به کمه وي خو دا باید ومنو چې له دې سره بیا هم د اړتیا تر حده پورې د څارنې او تایید چارو ته اجازه ورکړل شوې ده. نوموړي دا یو موقتي تخنیکي تفاهم یاد کړ. تهران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر د سفر په ترڅ کې تهران او واشنگټن چې د 2015 کال اټومي تړون ته د بیرته ورګرځېدو لپاره یې پر یو بل فشارونه زیات کړي ویلي چې د نویو خبرو ورې پرانستی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران دغسې خبرو ته چمتو دی خو لومړی باید د دغه تړون ټول لاسلیک کوونکي خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. د ایران پرس تلویزیون د ښاغلي ظریف له قوله وایي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په تهران کې 2 وروسته تر هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر په تهران کې له چارواکو سره وکتل. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون 1 امریکایي CBS نیوز ته وویل چې ایران تر اوسه د امریکا د نوې ادارې غوښتنې ته چې د خبرو میز ته د بیرته راوګرځي ځواب نه دی ویلی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بایډن دې ته تیار دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سخت محدودیت لګولو په چاره کې بیرته له ایرانیانو سره د خبرو میز ته وروګرځي. د سولیوان په وینا دغه وړاندیز تر اوسه پر ځای دی، ځکه زموږ په باور د دې لپاره ډیپلوماسي تر ټولو غوره لار ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړون څخه وویست او بیرته یې پر تهران بندیزونه ولګول. تهران هم له هغې راهیسې په تدریجي ډول په کړي تړون کې یو لړ خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو باس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوا لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ په پکتیا کې د ځای چارواکو د پونتون د محصلانو او استادانو په ګډون د جګړې د زیانونو په اړه یو آزاد بحث لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. دوی په کې ګډون وکړل. په دې بحث کې د جګړې د زیانونو په اړه ګډونوالو ته ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دینی عالمانو، قومي مخبرو، مدني فعالانو، د ټولنې له مخبرو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نورحال له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا چارواکي وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستي وه، مشال راډیو ته وویل له دې کاره یې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح همدارنګه د ولس، مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدي دي د ولس، مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کړو، تر څو دغه پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلارې او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدني فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامي بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. که چیرته جنگ نوی د نورو ملکونو په قطار کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو فساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولېز ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتونی او تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
زی په هانتون استادان دپتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان چې په ټولنه کې یو نوم لري، ځای لري، دغه خکولې سي چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې خرو لوبولسی او دوی په یو څه باندې پوهیږي. دوی کولای شي ولس په اسانۍ سره قانع کړي، ولس تقینات ورکړي، په عموم کې د جګړې ستونزې او مشکلات سره ورکړي، دغه هیواد بحران ته رسولې، دغه هیواد سوال تکینولې. نو ټولو کلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کړو.
د پکتیا په هانتون د غونډو په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټورې وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې وغځي بلکې د نورو ولایتونو په علمي، تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې د هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ ولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حکونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن وبخی هم دا رپورټ ته خدای دې ګوند پرون په کوټه کې یو د پښتو د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم وینا وکړه. د مورنۍ ژبو پر ارزښت رڼا واچوله او وی ویل چې هیڅ یو کام د خپلې مورنۍ ژبې ته د ارزښت او هغې ته د ترقۍ ورکولو پرته ترقی نشي کولی. په غونډه کې یو قرارداد هم وړاندې شو او پکې غوښتنه وشوه چې حکومت دې باید د ماشومانو زده کړې په دغوی د مورنۍ په مورنیو ژبو باندې جوړې کړي او دغه اسانتیا دې برابر کړي. تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د یکشنبې په ورځ د کوټې د شروالۍ په دالان کې و دستور جوړ شوی و. په دستور کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو، کارپوهانو او سیاسي کارکوونکو ګډون درلود. و دستور ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي د مورنۍ ژبې پر اهمیت په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې په اوسني وخت کې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو د اهمیت څخه هیڅوک انکار
پر دې محل لیکوال او قانون پوه اقبال قاسی ایڈوکیټ زیاته کړه چې پښتانه ترګر نه دي، خو د یو پلان لاندې ترګری پر پښتنو تپل سوی ده.
د ډېر بد مرغه دا چې زما پښتو زما مورنۍ ژبه چې پاغه کې زه ژاړم پاغه کې زه خاندم، نن دغه انسانان او نن هغه خلکو چې هغه دغه پښتو لفظ او ټکي لیدل نه غواړي، هغه یو پښتو ژبه او پښتو مجلس دا ته را جوړ کړی دي چې په نړۍ کې یو ځای څوک شینی د پښتو خبره کوي. نو دوی دا وایي چې دا دهشتګرد انسانان دي، دا دې خلک دي چې دا پښتو وایي. وا خلکو ته موږ دا خبره کوو چې چیرې یو سړی د چا سره په شر په داوا مخته سي، نو هلته یو بل سړی دا خبره کوي چې یاره دا خبره مکوه، په پښتو کې خدا ته را نه کیږي، په پښتو کې هیڅ خلک خبري گنجائش نشته، په پښتو کې هیڅ طرح انصافي گنجائش نشته، په پښتو کې هیڅ کلم د چا سره د ناجایز کولو گنجائش نشته.
په دې دستور کې د یو پریکړه لیک لاندې غوښتنه وسوه چې په پاکستان کې د یو ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو لپاره عملي ګامونه پورته سي.
پښتو دې د پښتونخوا په ټولو ښوونځیو کې د پښتنو ماشومانو د زده کړې او ښوونې ژبه ومنل سي. د نن دغه درنه غونډه په 2014 کې د علاقي واکدارانو لخوا پښتو، بلوچي، براوي، سندي، پارسي، پنجابي او نورو ټولو مورنۍ ژبو په ښوونځیو کې د پیل کولو او دغه لپاره د یک یعنی دوه جوړولو کار ته په ډېر درنښت ګوري او هیله څرګندوي چې دا کار پر پراخولو او ښوونځیو ښوونو په بشپړ توګه په مورنۍ ژبه کې کولو لپاره د نور ګړندي او پرمختګ ګامونه واخیستل سي.
د دې خلک مخه کله چې محمود خان اڅکزي وینا کوله، نو هغه په وزیرستان کې پر قبایلي جګړه باندې سخته خواشنۍ څرګنده کړه او غوښتنه یې وکړه چې پښتانه دې په خپلو کې جنگونه بند کړي.
ورنه ورځ په وزیرستان کې د اوتاني په چوي کې پراته دي او وزیر پرمځته باندې جوړ کړی دی خلکو د پرور ورځ لای سر راوتل دي میزایلونه دي توپک دي د دنیا جهان بد ورځ ده. دا ملک دغه غوبل خانه ده، دا ملک دغه غوجل ده،
دا فوجونه چیچ کی جمیر صاحب ته نه خبر دا ایسای مشر ته نه خبر عمران خان ته په دی لګای چې نه څنګه چې پیپل پارٹی گیټی سړی ولا لا وکیل دی میزانونه دی بده ورځ ده ورونه کوم مش پر زور سره جنگوي تی بیا ولکه پر ما خون واخې په پاکستان پر باندې دا لګ دیسکی له موږ ولا سره جنگوي
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ پر مهال په خپل پیغام کې ویلي دي چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی او د بلوچستان حکومت و ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره ډیر زیار باسي او هیله ده چې دا کار به ډیر زر پیل سي پدولې وړ ده چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونسکو په کال 1999 کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د جوړولو پریکړه کړې وه دغه وروسته هر کال 28 فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم په ډیر درناوي سره لمانځل کیږي
د ایوب ترین رپورټو د فبروري 28 چې پرون و هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي کله چې د پاکستان له خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 زیږدیز کال کې حکومت اردو د دې هیواد د یوازینۍ ملي ژبې په توګه اعلان کړه نو د هغه وخت په ختیځ پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړل او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته ویونکي ژبه بنګالی دې هم ملي ژبه وګرځول شي وروسته د 1952 کال د فبروري پر 28 چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو مظاهره کوله نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول د مورنۍ ژبې ارزښت او دغه مظاهرې قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 زیږدیز کال کې د فبروري 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ اوسنی حالت او ننګونو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي خو د وخت په تیرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده په کابل کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول په جلال آباد کې مېشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونی څه ده
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوس په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زینه وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوي ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندي آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا شراغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل سوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونو د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي څو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس راژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسېږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه وې پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لروبر کې. نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوي. تیر شوي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت ته راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور تعالی قایي ژبه او یو د ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته یو اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په آخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، خصوصا د آخري 40 کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو،
د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.